شته چې د تیری وکال راهیسې د جوړېدو چارې پیل شوي، خو تر اوسه حتی افتتاح شوی هم نه دی. د دغه حکومت له یوه غړي پامیر حساس څخه مو وپوښتل چې دوی په دې دومره وخت کې څه وکړل او د کړنو نتیجه څه وه.
کله چې روسي چې انتخابات دایر شو، ځینې مشکلات شو، هغه دغه ته مونږ د پای ټکی کې خود فعلا حالت کې زمونږ د موینت او د ځوانانو د نوندې شته ټولین نه چې دغه پروسه رال لارې ته راچولې، انم تقاضا کړي چې دولت لوړپوري چارواکو ته او ریاست جمهوریت ته خبر ورکړي مکتوبي، تر څو چې د تحلیف او د مراسم د حکومت آغاز شي، لکه ځوانانو پارلمان غوندې خپل فعالیت کار پیل کړي. او د لاسترونو خو د ځوانان باندې چې ځوانان سره راټول شوي دي مختلف ولایتونو او سره کېناستل، دوی یو هفته دوی درس ویل، رهبری درس ویل، مدیریت پلاننګ درسونه دلته ورکړ شو د پانتون استادانو لخوا، او دوی یو ښه شبکه جوړه شو، یو بل نظرونه واورید، یو بل ته معلومات زده کړه، یو بل تجربه سره شریک کړه، او ان شاء الله د خیر حکومت د پرانستل شي، ان شاء الله نور ډېر ښه نتایج به ولري د افغانستان ځوانانو لپاره او آینده لپاره.
د ځوانانو د روزنیزو بنسټونو په اړه نور ځوانان هم دا نظر لري چې تر اوسه یې کړنې مثبتې نه دي تمام شوې. لیکوال فدا محمد باران وایي د دې بنسټونو غړو ډېر کله له خپلو روزنیزو موقفونو څخه ناسمه استفاده کړې او په ځینو ولایتونو کې خو له چارواکو باج هم اخلي.
د ولایت مقام پولیس سره شخړه کوله، ورته وی زه خپل د ځوانانو پرلمان غړی یم. دوی ته کسان په پیل کې ویل شوي چې د یو روزنیز ځوانانو پرلمان غړیتوب تاسو ته درکوو، چې دلته تر څو تاسو وروزل شئ په راتلونکي کې خپل ولایت کې خلک د اهمیت او ارزښت او سیستم باندې پوه که یا خپل ځانونه کاندید کې. مګر دوی د دې پر ځای چې دې ته فکر وکړي چې موږ د روزنیز پرلمان غړي ترڅو هلته زده کړه وکړو، په خپل ولایت کې حتی د دولتي ادارو نه باج اخیستلو او پایلې موږ وینو چې هیڅ پایله یې ورنه کړه، پر ځای د دې چې دوی خپل مسؤلیت ادا وای په خپل ولایتونو کې اکټونه شروع کړه.
خو د ځوانانو د روزنیز پارلمان غړی لاهور لکنوال بیا دا خبره نه مني چې ګنې د روزنیز پارلمان غړي به له چارواکو باج اخلي.
خبرې خو هر څوک کوي، چارواکو څخه باج اخلي. چارواکي ولې باج ورکوي؟ کته اخیسته یې دوی ولې باج ورکي؟ کای ورکړی دا چارواکي خو هم دا کوم چارواکي چې باج ورکوي خدا به بیا غلی نو، او چې غلی دائم در نغلا کوي. راځه کته دومره تکړه خدا غا ثبوت خو پیدا کړي چې پرانی ځوان زمانه باج اخیسته. دا نتیدوم دا نمنم.
دا اطلاعات او فرهنگ وزارت دا ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سادات دا نمنې چې دوی له روزنیز پارلمان یا روزنیز حکومت سره مرسته نه کوي. هغه وایي دا ډول پروسې باید نمایشي نه وي، بلکې عملی لاسته راوړنې هم ولري.
دا شانت غونډې سپورټ کوو، همکاري ورسره کوو، دنده مو ده، لیکن غوښتنه مو ده چې دا شان غونډې باید نمایشي نه وي. کومه کړنلاره چې دی هغه باید عملي شي. دوی باید ولایتونو ته ولاړ شي، ولسوالیو ته لاړ شي او عملي کار دلته وشي. داسې نه چې غونډه وشوه، کسان راغلل، چای ډوډۍ بسکټ کافي مفي وڅکلی شوه، داسې نه. موږ چې څه مسؤلیت لرو مونږ رغنده ورته ولاړ یو، په مونږ د غږ وکي، مونږ د خپل مسؤلیت ورته ادا کوو. خو له دوی مهم غوښتنه دا ده چې باید نرمشي شکل ونه لري.
د ولسی جرګې د 15مې دورې غړی او د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر ډاکټر محمد علي ستیق د ځوانانو هغه پروسی ګټورې بولي چې ولسواکي پکې تمثیل کوي.
د ځوانانو روزنیز حکومت او یا روزنیز پارلمان هم د ځوانانو دپاره، هم د ټول د افغانانو دپاره او د دموکراسي د جوړولو دپاره ډېره ګټوره ده. په دې کې د ځوانانو دا زده کړي چې څنګه کولی شي خپل ځان کاندید کوي، د خلک ستونزه څه ده، د یو حوزې چې هغه د لاغه حوزې نه خپل ځان کاندیدوي، او یا د یا په کابینه کې یو وزیر وي، د خلک ستونزه څه ده، د خلک غوښتنه څه ده، زموږ ظرفیتونه څه ده. هغه سا چې دوی دلته زده کړي او تمثیل کوي، هغوی کولی شي په راتلونکي د دې تجربو نه ګټه اخلي او نیک استفاده وکړي.
فدا محمد باران بیا وایي د ځوانانو په روزنیز پارلمان او حکومت ډېر مصرف وشو، خو ګټه یې ټولو ځوانانو ته ونه رسېده. هغه زیاتوي که د دې پر ځای په همدې برخو کې روزنیز کتابونه چاپ شوي وای او په ځوانانو توضیح شوي وای، ګټه به یې ډېره وه.
په دا
دغه پروګرامونو څومره مصرف وشو؟ ډیر کم. دغه مصرف په کتابونو شوی وای، هغه کتابونه ولایتونو ته لیږل شوي وای، ډیر ځوانانو استفاده ترنه کولی شوه. دغلته ډیر کم ځوانان راغلل، د ولایت نه دوه یا درې کسان راغلل. نو د دې پر ځای چې هغلته ځوانانو سره دغه خپل زده کړه شریکه کړي، دوی شریکه نه کړه، په هیڅ صورت دا ګټور ثابت نه شول. دوی به ادا لري چې دا پروګرامونه ګټور ثابت شول، مګر که همدغه مصرف په همدغسې روزنیزو کتابونو باندې شوی وای، بې له شکه چې یو خو به دا کتابونه ډیرو ځوانانو ته رسیدلي وای او ډیرو کسانو به زده کړه ترې کړې وه. ما خو په خپل ولایت کې او د خپل ولایت شاوخوا ولایتونو ته چې زه ډیر وخت ځم، هلته ځوانانو سره کینو هیچا نه مې دا ونه اوریدل چې دغه کسان دې راغلي وي، دوی سره دې خپل نظریات شریک کړي.
لیکوال او شنونکی عباسین بریال وایي هغه روزنیزې پروسې چې په افغانستان کې پیلیږي په دې خاطر نتیجه نه ورکوي چې په سم ډول نه تعقیبېږي او سم پروګرام نه ورته جوړیږي. هغه په دې باور دی که دا ډول پروسې په منظم ډول مخته یوړل شي، د ځوانانو او ټولنې لپاره به ګټورې وي.
کله چې ته په دې لنډمهالو ورکشاپونو کې ګډون کوې، د دې نه پاتې یوه میاشت ته یو سرکال لرې د یو ګروپ، په دې کې دې هر ورځې معلومات ورشیاروې، په دې کې هر ورځ په پروپوزل لیکلو باندې بحث کوي، په لیډرشپ باندې بحث کېږي، په هغې کې هر ورځ په مینجمنټ باندې بحث کېږي. تا ته پروژې درکول کېږي چې په هغې باندې کار وکړي او د هغې دپاره ځوابګو اوسېږي. په تخنیکي لحاظ بالاخره چې آخري مرحله په هیروشیما کې پای ته رسېږي او ته سرټیفیکټ درکوي، دا کی ته 50% لیډر یا 50% په مینجمنټ پوهېږي. هغه در سره بیرون د دې هغه هم کار کوي، د سکایپ د لارې دوی سره په تماسونو کې دي. آیا دغه پارلمان، آیا دغه روزنیز حکومت کوم داسې سرکل هم لري، کوم داسې محوریت هم لري چې د دې هر وکیل سره هر وخت په تماس کې اوسېږي؟ د دوی نه رپورټ بیرته غواړي ته اخیستلی شي کنه؟ شخصا متاسفانه چې زه بیا ټینګار کوم چې زموږ اکثره کارونه ډېر اساسي ایډیوګانې مرخص دي، اما ډېر سطحي برخورد ورسره کوو. هغه څه چې موږ تمه لرو چې باید هغې نه ترلاسه کړو، متاسفانه د هغې لاسپ شدم نشو ترلاسه کړو.
وګورېدونکو دا تاندې څانګې مو هم دومره وه، تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفوني خدماتونو لوړ نرخونه او د غیر راجستر سیم کارتونو آزاد پلور هغه ستونزې دي چې ډیری هیوادوال ترې سره ټکوي. د حقیقت صدای د دیونه خبرونه مو د دې ترڅنګ یو شمیر نورو مخابراتي مسایلو ته ځانګړې کړې ده چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ له نوماند سرپرست وزیر شهزاد اریوبی سره پرې غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله ده دا خبرونه هم را سره تر پایه واوري. وزیر صاحب، تاسو هرکلی او ښه راغلاست وایو. ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پایلې د انټرنیټ له لوړو نرخونو کړو، فکر نه کوي په افغانستان کې د اسانتیاو په پرتله د انټرنیټ نرخونه خورا لوړ
واقعا؟ انټرنیټ بای چې دی په افغانستان کې لوړې دي، قیمت دی او خلک دی کیفیت څخه د سرعت څخه هم خوشحاله نه دي. کومې ورځ نه چې زه راغلی یم دغه وزارت ته، نو ما یو ارزیابي شروع کړې دی او زموږ اکثره قراردادونه د ایران او پاکستان د دې ملکونو سره دي، او هغه قراردادونه هم ټول یو کلن دي. نو دغه لنډمهاله قراردادونه اکثره د افغانستان دولت شکلی ده، قیمت هم دی او سرعت هم داسې ښه نه دی. نو موږ خپله یو بله لاره چاره پیدا کړې ده چې کوشش کوو دغه قرارداد د دولت په سطحه د هغو کمپنیانو سره اوږدمهاله وګدي، 15 نه تر 45 کالونو پورې، چې انټرنیټ بیې به دې سره ډېرې راټیټې کړلی شي. کوشش کوو په د نږدې وخت کې، درو څلورو میاشتو کې، د انټرنیټ بیې هم راټیټه کړو، او بل د دې سرعت باید لږ زیات کړلی شي چې دا ډېر مهمه ده. خلک راضي نه دي. زه خپله په موبایل کې 3G استفاده کوم، نو دغه 3G څخه زه خوشحاله نه یم. او په دې څنګ کې وزارت وکولی شو چې د 4G خدمات یا څلورم نسل چې دی دغه سرټیفیکټ یې ورته ورکړی دی، او د مربوطه کمپنیانو سره کار کوي چې ډیر زر دغه سولرم نسل یا 4G خدمات هم مشتریانو ته وړاندې کی ولست لپاره د خدمت غشي
پوجر سپتا سي د 3G او د 4G موضوع یاد کړ. فکر نه کوي چې دا په افغانستان کې تش نمونه دي په هغه شکل چې باید وي. مثلا کې گاونډي هیوادونه موږ تاسو یاد کو نو الته د 3G خدمات چې دي سرعت د انټرنیټ ډیر زیات تیز دي. دلته که 4G یو څو استفاده کوي دا غي سیمو سره ډیر زیات تفاوت لري. فکر نه کوي دا تش نمونه دي.
من هم در سره دلته بدبختی دغه مربوطه کمپانیان چې کله دوی مثال دی یو میلیونو کیپاسټی باندې ټکنالوژي راوړي هغه مشتریان زیات شي او نیم دو میلیون ته دوی هغه خپله کیپاسټی او ظرفیت چې دی هغه نه پورته نه وړي. نو بیا کوشش کوي خو هغه ټکنالوژي باید راوړي هغه ظرفیت یې پورته کړي هغه لږ وخت اخلي. نو دغه وخت کې په انټرنیټ باندې تاثیر کوي هغه تقسیمیږي څو ځای مثال د یو کس انټرنیټ دوه کسان ته هغه کیږي. نو دې وجې نه هغه سرعت هم کمیږي. او بل هغه انتنونو چې مثال د لس زرو کسانو دپاره دی هلته دوی مثال شل زره پنځه ویشت زره کسان استفاده نه کوي. نو کمپنیانو کې غفلت شته دی دې باندې به کار وکړو انشاءالله دغه مشکل کوشش کوو چې حل وکړو. خو کمپنیانې اکثره ولایتو کې موږ ته د امنیتي ستونزو باندې کوي دغه رښتیا سره مشکل هم دی.
په افغانستان کې ټلیفون لږ تر لږه له تیرو څوارلس پنځلس کلونو را په دې خوا دغه کومې شخصي کمپنۍ چې دي دا کار کوي. تمه دا وه چې په دومره کلونو کې به نرخونه ډېر راښکته شي خصوصا د ټلیفوني خدماتو په برخه کې. خو لا هم نرخونه لوړ دي. په دې برخه کې کوم پلان موجود دی چې د ټلیفوني مکالمو هغه نرخونه
کچیرته د سیمې په سطحه یا د نړۍ په سطحه افغانستان مقایسه کو زمون نرخونه ډیر لوړ دي. بدبختی دغه دی چې په خوانه دا کار شوی دی دغه د ټلیفون ګیټوی چې دی دا د هر کمپنۍ سره ځانته دی. هندوستان دغه څو کاله مخکې دغه ستونزه لرله هغوی بیا کوشش وکړلو دغه د ټلیفون ګیټوی دولتي کړله دغه ټول خارج نه یا داخل کې څومره ټلیفون هغه کېږي د دوی ټول په خپل لاس کې دي. نو هغه نرخونو کنټرول هم په خپل لاس کې اخیستی دی. بدبختانه چې تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی. په راتلونکي کې موږ کال لرو پلان لرو چې هم د انټرنیټ ګیټوی ټوله دولت په لاس کې وي هم د ټلیفونو ګیټوی دغه په لاس کې وي. خو دا به وخت واخلي او کېدای شي د کمپنیانو مخالفت سره مخامخ شو. د سلام کومه چې د وزارت چوکاټ لاندې کار کوي او دولتي شبکات د دیني نرخونه د نورو پرتلو باندې وسخ شوي دي او کوشش کوو د نرخونه نور هم راټیټ کړو. ما یو خاص تخنیکی ټیم دی لپاره وګمارل دی چې انټرنیټ په نرخ پر راټیټولو او د ټلیفون د نرخونو پر راټیټولو باندې کار کوو او دا باید راټیټ کړل شي.
یو بل موضوع چې ډیر زیات جدید او زموږ ډیر هیوادوال ورسره مخامخ دي خلکو ته سرخوږی پیدا کړی هغه د غیر رجستر سیم کارتونو آزاد پلور دی او د دې سیم کارتونو موجودیت ته خلک پیګو خل کیږي خلکو ته ډیر زیات سنځ پیدا کړی دی او دولت سو وار خصوصي کمپنۍ سو وار په دې اړه ژمنې وکړي خو لا هم نه دي سرته رسیدلي. یعنی یو هڅه وشوه خو په بشپړ ډول باندې دغه ستونزه حل نه شوه. اوس د ساسي پراتک سره د دې لپاره کوم پلان موجود دی کنه یو څه ناسه حل شوه؟
یو نوی طرزالعمل جوړ شوی دی چې هغه تقریبا څو ورځې لکه چې وخت پکې شته دی تقریبا دغه وخت کې وخت هم پوره شوی دی کمپنیانو ته موږ وخت ورکړی دی. او د دې څنګ کې موږ دغه تېرې هفته کې مو یو جدي مکتوب مو ټولو کمپنیانو ته واستولو او ورسره مو وزارت داخلي ته سرموالۍ ته د امنیتي مینې ته واستولو. هغه سیم کارتونه چې سرک په سر باندې خرڅېږي چې هغه د دوی ډیلران نه وي نو هغوی دپاره باید وزارت داخله د موږ سره جدي همکاري وکړي چې دا خلک سیم کارتونه راټول کړي. آینده کې موږ کمپنیانو ته جدي اختار ورکوو چې که چیرته دوی سیم کارتونه غیر رجستر سیم کارتونه د بازار په هغه باندې خرڅېږي نو هغه باید سل فیصده غیر فعال کړل شي دغه بازار په سر باندې خرڅېږي. نو دا جدي ستونزه ده او دې ته موږ اوس پاملرنه کړې ده او کوشش کوو چې دا د منځه یوسو. خصوصا د سلام اول از چې راغلی و شپېته زره سیم کارتونه غیر رجستر دي هغه اوس نږدې وخت کې صفر ته راوغورځو انشاءالله. د خپله کېږي د افغان سیم هم راسره وعده کړې ده هغوی هم جدي کار کوي. خصوصا هغه کمپنیانې چې موږ چې دوی زیات سیم کارتونه رجستر نه دي هغوی داسې وعده راسره کړې ده چې موږ به ټول یو ځل مشتري ته به زنګ وایو هغوی سره به هغه کوو چې د تذکیره او دا ستا نمبر دی دا د نوم دی که چېرته د هغه په نوم باندې نو هغه ته نه بلاک کېږي. نو دا کار مو شروع کړی دی انشاءالله نتیجه به هم ډېر زر ورکړي.
ژمنې خو به تاسو سره شوي وي خو لا هم په آزاد بازار کې دا سیم کارتونه
خدمتونه خرسیږي او پلوري خبر درس کې روان
دي. د دې لپاره خاص تدابیر نیول کېږي. څو ورځې کې به وګورئ چې اپریشن شروع شي. خپله د اترا اداره هر وخت ګرځي د دوی ټیمونه کوم ځای کې خرسیږي. خو دې ځل ما په خپله امضا باندې وزارت داخلي ته څارنوالۍ ته امنیتي ملي ته مې هغه رسولی چې دغه کوم ځای کې غیر رجسټر سیم کارتونه خرڅیږي غیر قانوني. نو دغه ټول باید راټول کړل شي. وآینده کې به نو اوس موږ جدي اقدامات مو کړي دي. انشاءالله نتیجه به ورکړي.
اصلا ستاسو معلومات څه دي وزیر صاحب چې ولې مخابراتي شبکې د کوم خصوصي شبکې چې دوی اصلا ولې دغه ستونزه نه ختموي، دغه ستونزه ته جدي توجه نه کوي، دوی کومه اقتصادي ګټه پکې موجوده ده که څنګه؟
دا رښتیا سره ستونزه ده او د کمپنیانو هم داسې جدي توجه نه ورته کړي. د دوی یو غټه بانه ده چې الکترونیکی تذکری نشته دي. دوی هم نشي کولی چې داسې کوم سیستم ولري چې هغه معلوم کړي ټریک کیږي دغه تذکری یا دغه نمبر باندې دغه سیم کارت موږ ورکړی دی. رښتیا سره په یو تذکری باندې لس سیم کارتونه خرچ شوي دي. زموږ غټه ستونزه د الکترونیکی تذکری دي او دغه اسناد که چیرته وګړل شي. یو بله لاره لري چې هغه د بایومیټریک لاره ده، هغه لږ اوږدمهاله دی، هغې باندې باید موږ کار وکړو چې وزنې هغې سره کولی شو موږ د غیر رجسټر سیم کارتونو مخه ونیسو. د ما مخکې اشاره ورته وکړه چې موږ دې ځل کوشش کوو د کمپنیانې باید خپلو مشتریانو ته زنګ ووایي، هغوی سره معلوم کړي چې دته تذکره د ستا په نومه دغه نمبر د ستا دی. که مشتری ورته وایي چې هو دغه زما تذکره دی، د زما په نوم باندې رجسټر شوي صحیح دی، کنه هغه باید بلاک کوي.
الکترونیکي تذکرو ته به مرزو وزیر صاحب دی کې مخابراتو وزارت مستقیما ونډه لري. له دې نه وړاندې د تلیفوني مکالمو خوندیتوب دی. ځینې خلک په دې اړه اندېښمن دي چې مثلا په افغانستان کې تلیفوني مکالمې څارل کیږي، دا رښتیا دي؟
داسې کوم سیستم نشته دی چې بغیر د امنیتي ارګانونو نه بل څوک دغه وڅاري. هیڅ امکاناتی نشته دی چې یا شخصي یا داسې کوم بل ارګان موجود وي. زموږ امنیتي ملي شته چې هغوی دغه امکانات لري. هغوی هغه چې مشکوک سیم کارتونه وي یا د توریستانو وي یا د بل چا وي.
انټرنیټي مسایل څومره خوندي دي؟
موږ غټه ستونزه لرو د انټرنیټ په خوندیتوب کې، ځکه چې سایبر سیکیورټي نومه تر اوسه پورې قانون جوړ شوی دی او نومه د دې داسې کوم سیستم اغوشته دی. خو اوس وخت کې موږ په نوم د نیکسا یو پروجیکټ دی چې هغه درسته لور میاشت کې فعالیږي. کله چې دغه مو فعال کړلو د دې سره زمونږ انټرنیټ په کنټرول کې راځي، او خصوصا دغه اجتماعي شبکې به هم کنټرول کې راشي. د دې باندې جدي کار کوو او خصوصا د سایبر سیکیورټي دپاره موږ درې پړاوونو کې مو یو پلان جوړ کړی دی چې یو کمپنی راځي، هغه به لومړنی د دې ارزیابي وکړي، بیا موږ ته د دې د حل لارې دپاره یو پلان راکوي، او بیا دویم قدم کې هغه موږ باید عملي کړو چې څنګه کولی شو دغه دولتي او دغه په لوړه سطحه څومره هغه چې دي د انټرنیټ شبکې دغه ټولې کنټرول کړو، او په درېیم قدم کې ټول غواړو په افغانستان کې انټرنیټ دی ته ام سایبر سیکیورټي ورته فعال کوو، ام ټول کنټرول کې راولو.
دوه وروستۍ پښتنې پاتې دي. د سیم باکسونو موجودیت په افغانستان کې چې خارجي اړیکې په داخلي اړیکو باندې بدلی څومره جدي ستونزه ده، او ورپسې د الکترونیکي تذکرو موضوع تاسو یاد کړم، مخابراتو وزارت هم په دې کې مستقیما دخیل دی. د الکترونیکي تذکرو پیل ځینې راپورونه وایي چې په نږدې راتلونکو کې به کیږي، دا موضوع څنګه؟
سیم باکسونه مطلقا غلا دی، غیر قانوني دی، او دا یو جرم دی چې څوک کوي. ډیر زیات د وزارت مخابراتو د اترا له طریقې نیول شوي دي، غیر فعال شوي دي. خو هغه پاکستان کې به ویلی وایي د غله چې دي د پولیس څخه یو قدم مخکې دي که نه. نو اوس دوی کوشش کوي چې دغه کورونو څخه دغه باکسونه اوسې په سیارو موټرو باندې بدل کړي دي چې د منډې لارې ورته خلاص وي.
په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې حتی د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم په دې کې لاس لري، شریک دي پکې؟
هیڅ معلومات ما سره نشته، زه نوی راغلی یم، نو دقیق داسې کوم معلومات ما سره نشته دي. خو دا هر څوک چې کوي یو غلا دی مطلقا. الکترونیکي تذکرو کومې ورځ نه چې راغلی یم، دا مسؤلیت راته سپارل شوی دی په جدید ډول باندې ورباندې کار کوو، او یو ډېر ښه پرمختګ مو کړی دی. وزارت مخابرات په دغه وخت کې زیات مسولیت چې دی د دوی ته راځي کې ځکه تخنیکی کارونه دي سیستمونو فعالول دي جوړول دي د دې سرورونه دي د دې ټول کارتونو دغه وخت کې اکثر کار دی وزارت مخابرات سره دی نو هغه کومې کمپنۍ سره چې قرارداد دی خصوصا د احوال نفوس ادارې سره موږ ډېر نږدې کار کوو بیا مو یو پلان ورته جوړ کړی دی هر چا ته خپل مسولیتونه هغه دي هفتې کې یو ځل دوه ځله سره غونډې کوو د اوس تاسو نه مخکې تقریبا دوه ساعته موږ په دې باندې بحث وکړلو خبرې مو وکړلې او د دې عملي کولو پلان مو نهایي کړی دی انشاءالله ډېر نږدې وخت کې به لومړنۍ تذکرې به رئیس جمهور د معاونینو ته توضیح کوو بیا به وروسته ټول ولس ته دغه کار مخکې ځي
مهاجریم پروت پدا سے در پدریم بے منزلا بتر کومی سروان کڑا پسریم یو ورز بمی در دنا حال دزڑوائی در مانتا زبزم افغانستان تا سویڈن دے کا انگلینڈ جرمنی دے کا ہالینڈ کدے فرانس کا سوئٹزرلینڈ کا بیلجیم دے کا ڈنمارک دے کا سویڈن دے کا انگلینڈ دغواڑا کلا رسی دغواڑا کلا رسی گران کنڑ او بدخشان تا زبزم افغانستان تا